السلام علیکم، دا مشال لیډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د قبایلي سیمو او د پاکستان د ځینو نورو برخو دغه سي د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار شاهین بنیری درته وړاندې کوي.
ستړم شهرون بيد دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان سنت په اساسي قانون کې د 23م بدون مسوده منزور کړی ده. د پاکستان سټیټ بینک د انسانیت نوموړي مبارز عبدالستار ایدی د خدمتونو د اعتراف په توګه د 500 روپو سکه جاری کړي. او ناپیژندل شو وسلوالو د یوکرین په خار لوتس کې د پولینډ په کونسلیټ ډزې کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سینیټ په اساسي قانون کې د 23م بدلون مسوده منزور کړې ده. د سه شنبې په ماښام د پاکستان سینیټ دغه مسوده منزور کړه. یا د مسوده د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد وړاندې کړې وه. د سینیټ اتو یا غړو یې په حق کې او دریو غړو یې په مخالفت کې رایه ورکړې. دا مسوده به اوس ولسمشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي. له منظورۍ وروسته به په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو دوو کلونو د کار کولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د بشری حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپو لاندې نکړي. د یاد کمیشن مشر زورا یوسف نن له مشال لیډو سره په خبرو کې په دې ورستیو کې مذهب ته د سپکاوي په تور د یو شمېر کسانو نیول کېده وغندل. زهرا یوسف وویل
دا یو ډیر خطرناک رجحان دی. که یو څوک د مذهب په سپکاوي تورن سي د هغه ژوند ته خطر پېښېږي. ډېره مشکله وي چې پر هغه دې په انصاف ولاړه مقدمه وچلېږي یا دې ورته پولیس امنیت برابر کړي. د حکومت د پالیسۍ یوه برخه دا هم ده چې د بیان ازادي کنټرول کړي او هغه خلک غلي کړي چې د ملي امنیت پر پالیسیو نیوکې کوي. دا د حکومت په تعبیر او تعریف پورې اړه لري چې کوم شی په ملي امنیت کې راځي.
د لاغي ورستو د پاکستان د کورونوي چارو وزیر چودري نثار علي خان درې ورځې وړاندې وویل دوی تر اوسه داسې په لسګونه انټرنیټي پاڼې تړلې دي چې د ده په وینا مذهب ته د سپکاوي مواد خپرول. د پاکستان سټیټ بینک د انسانیت نوموړي مبارز عبدالستار ایدی د خدمتونو د اعتراف په توګه د 500 روپو سکه جاری کړي. د ریاستي بینک ویان عابد قمر نن مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دا سکه به د روانې میاشتې په 1.5 نیټه په ټول ملک کې جاری کړل شي.
یہ جو سکہ جاری ہو رہا ہے یہ
دا سکہ چې بوز جاری کیږي نو دا هم د دې لړۍ یو کوشش دی چې د ایدی سیب د مرګ نه پس سٹیټ بینک وزیر اعظم ته یو تجویز ورکړی وو کوم چې هغه یې منظور کړو. وزیر اعظم بیا دا هدایات سٹیټ بینک ته جاری کړل چې د 500 روپو یو سکه دی جاری کړی شي. دا فیصله د تیر کال په 15 جولای شوی و او د هغه نه پس موږ تیاریانې شروع کړې او اوس دا سکه به جاری کړی شي.
عبدالستار ایدی د خپل میرمنې بلقیس ایدی سره د انسانیت د خیر ښېګړې لپاره د ایدی فاونډیشن په نوم اداره چلوله. هغه تیر کال د 88 کاله په عمر کې مړ شوی و. د افغانستان د بارونو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا خبره د افغانستان د بارونو چارو د وزارت ویان شعیب مستغنی د سه شنبه په ورځ ناوخته په کابل کې د خبری غونډې پر مهال کړې ده. هغه ویلي د بارونو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې اړه امریکا ته د سفر پر مهال د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره هم لیده کاته کړي دي.
دای وایي د افغانستان لوري د لابیګرۍ بریالي بهیر ته په پام چې په دې برخه کې یې کړي. د افغانستان دولت او بهرنیو چارو وزارت هیله مندي چې افغانستان دې هیلې ته ورسیږي او د 2018 څخه تر 2006 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړیتوب ترلاسه کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د افغان حکومت د دې هلو ځلو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې له دې سره به په هیواد کې بشری حقوقو ته ژمنتیا لا زیاته شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ناپیژندل شو وسلوالو د یوکرین په خار لوتس کې د پولینډ په کونسلیټ ډزې کړې دي. چارواکي وایي نن سهار ناپیژندل شو وسلوالو د یوکرین په لوتس خار کې د پولینډ په قونسلیټ ډزې وکړې چې په نتیجه کې د قونسلیټ ودانې ته زیان رسیدلی دی، خو په پیښه کې څوک زخمیان شوي یا وژل شوي نه دي. د یوکرین د بارنو چارو وزیر پایلو کلیمکین دا برید غندلی دی او ویلي دي دا برید دغه خلکو کار دی چې د پولینډ او یوکرین د دوستۍ مخالف دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د یوکرین امنیتي ادارې به ذمهوار کسان پیدا کړي او سزا به ورکړي. دا برتانیا وزیر اعظم تریزا می پر هغه سند لاسلیک کړی دی چې لمخې برتانیا په رسمي ډول له اروپای ټولنې وتل پیل کړي. د تریزا می دفتر هغه تصویر خپور کړی دی چې نوموړی پکې پر یاد سند لاسلیک کوي. ټاکل شوی ده چې په اروپای ټولنې کې د برتانیا سفیر نن دا لیک د اروپایي شورا مشر ته وسپاري. دا له هغې نه میاشتې وروسته ده چې په برتانیا کې ولس د ټول پوښتنې له لارې پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې وځي. برتانیا په 1903 کال کې په اروپایي ټولنه کې شامل شوې وه. د وزیر اعظم تریزا می دفتر ویلي چې نوموړی به نن لومړی د کابینې د غونډې مشري کوي او بیا به پارلمان ته وینا کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه ایرانی سیال حسن روحانی په ماسکو کې پر لوی شمېر مسلو خبرې اترې کړې دي. یادو مشرانو د سه شنبې په ورځ ناوخته په ترسره شوو خبرو کې په شام کې د خپلو هیوادونو د کردار ستاینه وکړه او په استانه کې د شامی حکومت او یاغیانو ترمنځ پر خبرو اترو ډاډ وښود. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې د استانه خبرې اترې په شام کې د یو پرامنه سیاسي جوړجاړي لپاره لویه ورکړه ده. د خبرو اترو دا پروسه د روسیې، ایران او ترکیې لخوا په ګډه پر مخ وړل کیږي. یادو مشرانو د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د ایټمي تړون هم ملاتړ کړی دی. ایران پر دې سلا شوی و چې د تړون له مخې به خپل ایټمي فعالیتونه محدود کړي چې په بدل کې ورباندې یو شمیر بندیزونه لرې کړل شو. دغه د مشال لیډو د دې و خبرونه او د موسم او کرنسي حال له اسلام آباده رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ او 6 پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ او 6 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.10 روپۍ او 50 پیسې او په 1.10 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ او 50 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ او 95 پیسې اخیستل کیږي او په 1.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او 25 پیسې او په 28 روپۍ او 10 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 500 پیسې او په یو روپۍ 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 303 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 305 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور او بنو کې موسم وچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې بسیات نه زیات درجه حرارت دیش او کم نه کم 19، بنو کې 2 او 45 او په کوټه کې 26 او 14 وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خپرونه کې باره د پاکستان سینټ په اساسي قانون کې د 23 بدلون مسوده منصوره کړې ده. کارپوهان په پاکستان کې د عدالتونو په اړه څه وایي؟
د عدالتونو پر هر لیول موجود دي په دې ملک کې او د دې عدالتونو کې د چیرې کمزوریانې دي په کار کې د هغو نشاندوي چې په هغه کې یو بدلون راځي.
په پنجاب پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته په پېښور یونیورسټي کې منختی شوې دي. د بلوچستان د جینکو په سکولونو کې موجود استادانو غوښتنه کړې چې حکومت دې ورته خپله معاوضه ورکړي.
زموږ پاته کم رقم سیدی هغه د درو کلو زخم مشته نه دی ملاو سوی نو دا تر هغه جمع کېدی اوس نن تر 15 کروڑ روپۍ پورې ورسېدی.
د یک غون په یوه 14 کې زخمی شوی امتیاز خان چې په خپا ولا زخمی شوی اوس له خلکو سوال کوي.
والله رکیا به دغه شان ګرځم بازار څنګه خراب شته سوق سلم راګ سوق پنځو سم راګ سوق لازم راګ سوق وي زورګ شپوي شو.
دا نور ریپورتونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره اوس ورسو د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته د پاکستان سینټ په اساسي قانون کې د 23 بدلون مسوده منصور کړی دا یا د مسوده د قانوني وفاقي وزیر زید حمید وړاندې کړی و د سینټ اتاو یا غړو یې په حق کې او درې غړو یې په مخالفت کې رائے ورکړې دي دا مسوده به اصول مشر ته د لاسلیک لپاره لیږل کیږي لمنصور رسته په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو دوه کالونو د فعالیت اجازه ورکړل شي نور تفصیل د رفت انجم په دې ریپورت کې
د نهي پروز د پاکستان سینټ د پوځي عدالتونو مدا غزولو په اړه 23 مائنی ترمیمي بل کال 2018 منظور کړی دی د بل منظورې دو په اړه د عوامي نېشنل ګوند سینیټر ستاره ایاز مشال ریډیو ته وویل چې یو جمهوري هیواد کې پوځي عدالتونو په حق کې نه دي خو په ملک کې د روانو حالاتو ته په کتنه دوی د بل حمایت وکړو
لکه دا فیصله سال نه و یو جمهوري قوتونو ته خو دا پولو ځکه چې د دې وخت تقاضا دغه و نو مونږ ته پته ده چې دا هغه فیصله نه ده چې کوم کول پکارو خو مونږ سره بل آپشن نه
د بل مخالفت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړو کړي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر سردار محمد اعظم مشال ریډیو ته وویل چې هغوی په اسمبلی او سینیټ دواړو کې د 23 مائنی ترمیمي بل او د پوځي عدالتونو مدا غزولو مخالفت کړي د په وینا چې په ملک کې ترهګري په پوځي عدالتونو نه بلکې په بهتره پالیسو او سرکاري عدالتي نظام په ښه کولو ختميږي
د عدالتونو پر هر لیول موجود دي په دې ملک کې او د دې عدالتو کې چې چیرې کمزوریانې دي په کار کې د هغو نشاندوي چې په هغه کې یو بدلون راځي نه که چې موږ د هغه په مقابله کې فوجي عدالتونه جوړو د یوه سیاسي ګوند په منشور کې دا نه شته چې فوجي عدالتونه جوړول فوجي عدالتونه جوړول باندې یو انقلاب هم نه راځي فوجي عدالتونه باندې دا ستونزې لنډیږي سیاست معنا دا نه ده چې موږ به هغه کار سپورت کړو چې هغه د ولس په تاوان وي سیاست معنا دا ده چې هغه کار ته اوږه ورکړو هغه کار به سپورت کړو چې د ولس په ګټه وي
اتریشتم آئینی ترمیمی بل کال 2018 لوڑان دے دکامی سملے نہ منظور کرے شوے دے اور دا سینٹ دا منظور دو پس بدا بل اس دا پاکستان صدرتا لگلے کی گی اور دا لاسلک نپس با ترشپگم جنوری 2019 پورے پوزی عدالتونا بحال اکڑے شی دا بل مطابق نیول شوی وسلوال با پسلیش گھنٹوں کے درمان لپارا وڑان نکولے شی اور دا حقوی دا جرم پا اڑم با معلومات ہم ورکڑے کی گی مرزم تبا یو وکل دا نیول ہم اجازت وی اور دا پاکستان دا شہادت قانون بہم پدے لڑکی استعمالی گی د کال 2016 په دسمبر میاش کې د پېښور په آرمی پبلک سکول حمله وروسته د پاکستان پارلیمان د یو آئینی ترمیم له مخې د دوه کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منظوري ورکړه او د یادو عدالتونو موده د کال 2018 جنوري میاش پر اوومه نیټه ختمه شوې وه فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
د بشری حقوقو فعالانو سیډونکو وایي چې د پاکستان حکومت باید د خپل مخالفینو خاموش کول لپاره ټولنیز مطبوعات کنټرول نکړي خو حکومت وایي دا کار د مذهب په احترام کې کوي اسلام آباد 13 په فیسبوک د مذهب سپکاوی مواد خپرېدو مخنیوي لپاره د اسلامي هیوادونو سفیران هم ورغوښتي وو بشیر ګواخ یې پړه نور حال را کوي
د پاکستان د بشر حقوقو خپلواک کمیشن په دې وروستیو کې د مذهب سپکاوي په تورونو د ځینو انټرنیټ استعمالونکو نیول غندلې دي د دې کمیشن مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي او نیوکي کوونکي خاموش نه کړي
دا یو ډیر خطرناک رجحان دی که یو څوک د مذهب په سپکاوي تورن سي د هغه ژوند ته خطر پېښېږي ډېره مشکله وي چې پر هغه دې په انصاف ولاړه مقدمه وچلېږي یا دې ورته پولیس امنیت برابر کړي د حکومت د پالیسۍ یوه برخه دا هم ده چې د بیان ازادي کنټرول کړي او هغه خلک غلي کړي چې د ملي امنیت پر پالیسیو نیوکې کوي دا د حکومت په تعبیر او تعریف پورې اړه لري چې کوم شی په ملي امنیت کې راځي
د پاکستان کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان درې ورځې مخکې اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته وویل چې تیر هفته یې 15 ویب سایټونه او 15 فیسبوک پاڼې په دې تور بندې کړي چې مذهب ته سپکاوي والا شیان یې خپرول پاکستان تیر کال د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره یو قانون جوړ کړ د بشری حقوقو ادارې په نیوکې کوي چې دا قانون حکومت د خپلې ګټې لپاره کاروي خو د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان صغیر انور پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې پالیسی جوړونکي اداره ده او د دغه قانون د جوړولو وروسته دا د حکومت کار دی چې هغه څنګه کاروي په قومي اسمبلی کې د معلوماتي ټکنالوژي کمیټي غړی او د حکمران مسلم لیگ نون یو مشر میجر ریټایرډ طاهر اقبال نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې قانون د غلط استعمال تورونه غلط دي
زه فکر نه کوم چې قانون دې بې ځایه استعمال شوی وي. که ته د مذهب سپکاوي څه خپاره کړې نو ځینې اسلامکارې ډلې او خلک دا را اخلي او تشدد راپارولو لپاره یې کاروي. دوی وایي دا وګوره داسې شیان خپرېږي، له دې وجې پاکستان ته د ترهګرۍ په روانه جګړه کې ستونزې پیدا کیږي.
پاکستان کې ځینې بلاګ لیکونکي د مذهب سپکاوي په تور بندیان شوي دي چې په ټولنیزو مطبوعاتو کې په مخالفت او ملاتړ کې بحثونه راپورته شول. په دې اړه اسلام آباد های کورټ کې روان یو کیس کې د کورنو چارو وزارت چارواکو ویلي چې ټولنیزې پاڼې فیسبوک ادارې د دوی په غوښتنه 50% د مذهب سپکاوي مواد لرې کړي دي. د فیسبوک د اماړي کوي چارواکي کریسټین چین پرون مشال ریډیو ته لیږلي ایمیل کې ویل چې که د فیسبوک مواد د کوم حکومت د قانون خلاف نو دوی یې په هغه ملک کې بندي. په ولی خان پوهنتون کې د ټولنیزو مطبوعاتو مضمون درس ورکوونکي استاد ضیا الله همدرد وایي پاکستان حکومت نشي کولای چې د ټولنیزو ویب سایټونو په بندولو سره د انټرنیټ د ازادۍ مخه ونیسي.
حکومتونه چې کوم دي نو بلکې د مذهب د خپل سیاسي مقاصدو لپاره استعمالي سوشل میډیا پر هغه باندې کمپاین روان دي، او هغه چې کوم دي نو مین سټریم میډیا کولی شو سوشل میډیا دي چې کوم دي نو چونکې د هغې هغه حجم دومره سیوا دی چې هغه په لکونو کړونو خلک استعمالي او په هغې باندې بغیر کمپاین چلیږي او په هغې باندې هغه بیا مومنټس جوړېږي، د هغې نه بیا خلک بهر اخر کړونو ته راوځي. که تاسو د فاټا اصلاحاتو کړه د فاټا اصلاحاتو کې د سوشل میډیا د غټ کردارو حکومت دا نه غواړي چې د خلکو دومره اختیار میلو شي یا د خلکو دومره اویر شي یا راګنه شي. نو د مذهب په معنی باندې د هغې په پریټیسټ کې هغې په سوشل میډیا باندې بندیزونه لګول غواړي.
پاکستان کې پخوا هم فیسبوک او یوټیوب پاڼې د ډیر وخت لپاره بند شوې وې چې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو پرله پسې نیوکو وروسته پرانستل شوې.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان وفاقی حکومت د احکاماتو وروستو سرکاری بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان د بشری حقوقو مبارز عبدالستار ایدی په یاد کې د 500 روپو سکا د جاری کولو اعلان کړی دی. سٹیٹ بینک په وینا چې عبدالستار ایدی د مړینې نه وروستو حکومت ته تجویز ورکړی وو او هغه اوس منظور شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د رابعه اکرم خان نه اورو.
سٹیٹ بینک آف پاکستان عبدالستار ایدی په یاد کې د 500 روپو سکه د جاری کولو اعلان کړی دی. دا سکه به په 1 مارچ سٹیٹ بینک ټول ملک کې جاری کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د سٹیٹ بینک آف پاکستان ویان عابد قمر اویل،
یہ جو سکه جاری ہو رہا ہے یہ
دا سکه چې به اوس جاری کیږي نو دا هم د دې لړۍ یو کوشش دی چې د ایدی صاحب د مرګ نه پس سٹیٹ بینک وزیر اعظم ته یو تجویز ورکړی وو کوم چې هغوی منظور کړو. وزیر اعظم بیا دا هدایات سٹیٹ بینک ته جاری کړل چې د 500 روپو یو سکه جاری کړی شي. دا فیصله د تیر کال په 15 جولای شوی وه او د هغې نه پس موږ تیاریانې شروع کړې او اوس دا سکه به جاری کړی شي.
د سٹیٹ بینک لخوا جاری شوی خبر پانه کې د سکې عکس یا تصویر ورکړی شوی دی. د دغه سکې په مخکینی رخ د نوې میاشت هلال او سوری سره اسلامي جمهوریت پاکستان او د غنمو د خوشي کندکاری شوی، او د سکې په شا د عبدالستار ایدی عکس د سکې په مرکز کې چې سر ته عبدالستار ایدی او قطر ایدی د زیږون او مړینې کال 1988 او 2018 پرله پسې درج کړی شوی دی. د سٹیٹ بینک د ویاند عابد قمر په وینا په عام توګه دا روایت پاتې شوی چې د نامتو خلکو په یاد او احساس کې سکې جاری کړی شي ول چې دا پایدار وي او ځینې خلک یې د یادګار په توګه هم اېږدي. د عبدالستار ایدی زوی فیصل ایدی چې اوس یې د خپل پلار خیریه چارې جاری ساتلې دي وایي چې د حکومت په فیصله خوشاله دي.
مونږ ډېر خوشاله یو چې د ایدی صاحب د خدماتو په اعتراف او هغو ته عقیدت وړاندې کولو په لړ کې پاکستان سٹیټ بینک سکه جاری کوي. بل تاسو ګورئ چې د ایدی صاحب کله د جنازې مونږ ادا کېدو نو د ملک چې څومره ادارې وي د هغو مشران موجود وو او هم په هغه ورځ د ایدی صاحب د خدماتو اعتراف شوی وو.
عبدالستار ایدی د پښتورګو د ناروغۍ له وجې په 80 کلن عمر کې له دې دنیا سترګې پټې کړې وې. نوموړي له خپلې مېرمنې بلکیس ایدی سره په وړو کې سطح د خیر ښېګڼې کارونه پیل کړي وو، خو اوس په پراخه سطح د پاکستان په بېلابېلو برخو کې د ایدی فاونډیشن په نوم سینټرې لري چېرته چې بېله څه توپیره خلکو ته مرستې ورکړی کېږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے. په پنجاب پوهنتون کې د زده کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته پېښور پوهنتون کې هم د پښتون سټوډنټس فیډریشن او د اسلامي جمعیت طلبا ترمنځ نښته شوې ده. د پی ایس ایف غړي وایي چې د جمعیت کارکوونکي ورته د جنگ لپاره پلمې لټوي، خو د پېښور پوهنتون د اسلامي جمعیت طلبا مشر وایي چې په دوی لګېدلي تورونه ناسم دي. په دې اړه نور تفصیل د سلان یوسف زینا اورو.
د پېښور د کرکلی پوهنتون کې زده کوونکی سلمان فخر چې په جامو یې د وینو داغونه هم وو، مشال ریډیو ته وویل:
مونږ ولاړو بمس کلی، نو دغه د جمعاتیان راغه، جمعاتیان نوې نادې می جوړ شوی دی، ګراغه او تاسو دلته څه کوي؟ لکه جنہ کې لري ولاړې وې دی، تاسو سره جنہ کوته دی نه زه یې مو بس کلی، مونږ مو بوس کلی، نو دی اوس دغه دغه په دغه شو راتي کډونو خو یم اوردل مې لري، ما دغه مشران دی پښتون صرف نه تعلق ساتم، نو هغه کنزل وغیرہ بده را دی ویل سو پنجو باندې او دا شنه وګیو شوی.
خو د پېښور کیمپس د جمعیت ناظم توحید خان دا تورونا ناسم بولی چې گوا کې د دې کارکونکو سخت دریزی دي او یا هم جنگ جګړې ته لمن وهي. د پېښور لا کالج پروفیسر ندیم فرید وایي چې تعلیمی نظام او د ادارو د کمزورتیاو له وجې په پوهنتونونو او نورو تعلیمی ادارو کې د زده کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي پېښې رامنځته کیږي.
دیوارې کې دننه چې کم دي نو زموږ په خیما په خیال دي معاشرې ټولو نه مهذب خلک دي، استادان دي، سټوډنټان دي، خو خبره دا ده چې لکه یونیورسيټي د خپل رول په کار دي په دې کې چې پراپر ارګنایز کړي دي او پټرن دي او کس لور کې هغه ارګنایز کړي، هر یو سیز یو پراپر ارنجمنت وی سکیورټي او هر یو سیز اویلیبلټي یو ورته
د راپورونو تر مخه د لاهور په پنجاب پوهنتون کې سور وړاندې د اسلامي جمعیت طلبه غړو د پښتنو زده کوونکو د نوروز لمانځلو د یوې غونډې په زوره د ورانولو هڅه وکړه چې په نتیجه کې یې لږ تر لږه لس زده کوونکي جوبل شول. د پېښې پر ضد د پښتون سټوډنټس فیډریشن غړو د ملک په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تان دی هله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو. په بلوچستان کې استادانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې حکومت دې دوی ته خپل معاوضه ادا کړي. دا استادان دي چې د جنکو په کالجونو او پوهنتونونو کې هم زده کوونکو ته درس ورکوي. حکومت بیا وایي چې اوس د جنکو په کالجونو کې د سړو استادانو اړتیا کمه شوې ده. نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د بلوچستان پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسیشن مرکزی مشر پروفیسر محمد سعید مندوخیل ویلی دی چې د کالج زیاتره استادان د انجونو په هغه کالجونو کې چیر چې د شجنه استادانو کمی دی هلته د ډیر وخت راهیسې په ډیر لږ معاوضه و انجونو ته په کلاسونو کې درس ورکوي، خو د حکومت له لورې هغه معاوضه هم و دوی ته نه ده ورکول شوې چې له امله دوی د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. نوموړي د خبره په کوټ کې وایوه خبري کانفرنس ته کړې ده. وروسته د خپلو ستونزو په اړه پروفیسر محمد سعید و په دې اړه د کوټ ساينس کالج پروفیسر عبدالرزاق الفت زیاته کړه.
بیا خصوصا د نجونو چې کوم تعلیمي ادارې دي کالجونه دي په هغو کې له ډېره وخته ده زموږ د کالج هغه استادان چې د الکوانو په کالجو کې سبق ورته وایي هغه ماپشین ټیم بیا ورځي د نجونو په کالجو کې په ډېره کمه موضوع باندې هغو ته سبق وایي چې هغه اووه نیم زره موږ ته د روغې میاشتې راکوي. تاسو اندازه کوایست یو پروفیسر که یو سټوډنټ ته نیمه ګنټه د ورځې سبق وایي نو هغه لس پنځلس زره روپۍ فیس هغه اخیستی سي. که یو کلاس په یو اکیډمي کې واخی نو دی وی دغه یو کلاس سپتا وی از روپی د انکم لیکن موږ چونکه د تعلیم خورول د موږ مقصد دی
د استادانو خبرداري ورکړه دی ک حکومت د غشتنی و نه منلې نو دی په احتجاج لاس پوری کړی د استادانو د غشتونو په اړه مچکله د تعلیم د الهتی وزیر او دریم زیارتوال سره تماس ونوي نو دغه وینا څه داسې و
دا د میاشتې په حساب دوی ته 3000 روپۍ ورکول کېدلې موږ به قاعده په کمیټې کې فیصله کړله 2000 چې دا موږ 2000 ورکوو اوس مجلس دا دی چې په کومو ضلعو کې موږ گرلز کالجز نه وو هغو ضلعو ته موږ گرلز کالجز منظوره کړل په ځینو ضلعو کې کار پرې شروع شوی دی په ځینو ضلعو کې لاندې شروع شوی هغه کار به هم موږ شروع کوو او له موږ سره اوس شکر دی پی میل ټیچر بیخي ډېرې دي تاسو ټول خبر یاسته چې د اومن یونیورسټي د نجونو تعداد نظر زیات شوی دی چې اول ور د یونیورسټي خلاصه سوه په دې کې ټول تعداد 200 نه موږ خو اصولي تور باندې دا فیصله کړې وه د دې فیصلې په رڼا کې چې موږ کوم ضرورت دی هایر ایجوکیشن چې کوم دی دا به دغه سمری خزانې ته تلله او له خزانې به پر دې بنیاد د دې منظوري اخیستله چې موږ ته څنګه منظوري راسي له کومه تاریخه موږ د کولو سره هغه تاریخه به موږ ته دوی ته اضافي دغه پیسې ورکوو
ښاغلی زیارتوال زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې واغه کالجونو ته چیرې چې د ښځینه استادانو کمښت دی هلته اوس نورې ښځینه استادانې په کار وګماري ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې په
دې نه سخت راوړی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
د خصو د حکومت لپاره کارکونکو تنظیم د حوالور یو چارواکي ویلي دي چې په پاکستان کې پلکونه خصي د کور دننه هنر او کار کوي دی وای چې د دې خصو د خیر خګړې لپاره او د غسي د روزګار او هنر تدوی ورکول لپاره ایست قانون یا پالیسی نشته باید چې حکومت دې لړکی قانون سازي وکړي په دې اړه د خالد خان د ریپورت اورو
دا هوا د لور په نوم د یو غیر دولتي موسسه میرمن خورشید بانو اویل پاکستان کې په لکونو زنانه د کور دننه بیلابل هنرونه او کارونه کوي خو د حکومت لخوا د دوی په باقاعده توګه نه خوشمیرنه شوې ده او نه د دوی لپاره څه خاص پالیسی یا قانون شته هغه اویل چې په روان سرشمیرنه کې د کور دننه کار کوونکو زنانه لپاره دی جدا خانه جوړ کړی شي او د دوی د خیر خیګړې لپاره دی ګامونه اور تکلیشی
او داسې د خزو سره داسې سکیل وی نو اغه لا ډیولپ کولې اغه د آسان قسطونو باندې قرضې ملاو کیږي کله پورې اغه لا او پالیسی نه جوړیږي نو اغه لا هیڅ سم فائدہ نه ملاو
په دغه دستور کې په کلیوالو سیمو کې د کارکونکو زنانو د حقوقو د پاره جوړ تنظیمونو غړو هم ګډون کړو او دا په خبر سره نږدې د په غلام کلی راحت بیبي وویل چې دوی اوس د خپل کلی د کارکونکو زنانو یو ټولنه جوړه کړې ده او کلیوالو زنانو ته د روزنې سره سره د خپل لاس جوړ شیزونو لپاره د خرڅولو ځایونه هم لټوي
کورونو کې ناسې دي کارونه کوي خو هېدي خلک اخلي څوک د ملیاري سامان خرڅوي څوک کپڑے خرڅوي څوک د لاس کار کوي کډایا نه کوي څوک کپڑے ګنډي سیټونه ګنډي پکې زه په خپل د دې لپټو رنگولو هغه ما
دغه شان د چاپیرچل تنظیم سنا ګلزار اول کوم زنانا چې په کورونو کې کار کوي یا د کور دننه د لاس سیزونه جوړوي د حکومت لخوا هغه ته هیڅ پاملرنه یا حوصله افزایی نکېږي
مقصد د دې د شدید لپاره یو نیو لاس پاس شدید لپاره داسې فند چې کم دې مختص شي چې مطلب کو سبا دوی ته صدا سه حادثه شي یا دوی سبا د دې ته شي چې دې فیملی ته بیا ملاويږي
په دې محل دا هم غوښتنه او شوا چې د کور دننه زنانو ته نه صرف د غوي د کار په بدل کې معاوضه زیاته ورکړی شي بلکې د دوی د کار وخت دی هم مقرر کړی شي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
ہلو
السلام علیکم
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو فندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی
اریدن کو مشال لیڈیو تاسو اور اوس په خبر کې د ماسیګر پینسنی می بجې کې دن کې دی د شاین بنيري نبلن خبرونه وورو
د پاکستان سینټ په اساسي قانون کې د 23م بدلون مسوده منزور کړې ده یا د مسوده د قانون وفاقي وزیر زاید حامد وړاندې کړې و د سینټ اتاو یا غړو په حق کې او درې غړو په مخالفت کې رائے ورکړې ده د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپل لاندې نکې د یاد کمیشن مشر زهرا یوسف نن له مشال لیډو سره په خبرو کې په دې ورستیو کې مذهب ته د سپکاوي په تور د یو شمېر کسانو نیول کېده و غندل دا پاکستان سٹیٹ بینک د انسانیت نوموړی مبارز عبدالستار ایدی د خدمتونو د اعتراف په توګه د 500 روپو سکه جاری کړی ده د ریاستی بینک ویان عابد قمر نن مشال لیډو ته ویلي دي چې دا سکه به د روانې میاشتې په 1.5 نیټه په ټول ملک کې جاري کړل شي د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي دا خبره د افغانستان د بارنو چارو د وزارت ویان پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته کړې ده ناپیژندل شوي وسلوالو د یوکرین په خار لوست کې د پولند په قونسلیټ ډزې کړې دي په دغه برید کې چاته ځاني مرګ جوبلا نه راوړېدلې د برېټانیا وزیر اعظم تریزا مې پر هغه سند لاسلیک کړی دی چې له مخې به برېټانیا په رسمي ډول له اروپایي ټولنې وتل پیل کړي او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه ایرانی سیال حسن روحانی په ماسکو کې پر ګڼ شمېر مسلو خبرې اترې کړې دي
لند خبرونه د شاین بنيري نوارې د لوریدونکو سو په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې پاکستان سره رسپانو په خپل اداریو کې سلی کړی دی
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د 1300 وختونو راهسه د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي او په یو بل د درغلي او کار نه کولو تورونه لګوي ورسپانه لیکي چې د پارلمان دننه او بهر په یو بل تنقید کول او غلطیانه په ګوته کول او خپل منشور وړاندې کول څه بد کار نه دی خو ضرورت د خبرې دی چې اولس د کوم مشکلاتو سره مخ دی نو په هغه دی خبرې وکړي شي او د حل لارې دی ولټوي ورسپانه لیکي چې اولس د بجلی لوډ شیډنګ سره سره د ګرانۍ بیروزګارۍ او نورو یو شمېر ستونزو سره مخ دی نو حکمرانانو لپکار دي چې خپل ټوله توجه د دې مسلو حل طرف ته راواړوي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یو وار بیا انتخابات رانږدې دي او په مرکز او صوبو کې چې کم ګوندونه په اقتدار کې دي نو اولس به ورته په راتلونکو انتخاباتو کې د دوی د کارکردګۍ مطابق ووټونه ورکوي ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې لاهور نه کراچۍ ته تلونکي ټرین شالیمار ایکسپریس د شیخوپور سره نږدې د تیلو ټینکر سره جنگیدو وروسته د ټرین په انجن او زنو ډبو کې ور ولګیدو چې په نتیجه کې د انجن ډرایور او د هغه معاون په موقع مړو او د لسو نه زیات کسان جوبل شول ورسپانه لیکي چې کله هم دا سینه دي شوي چې د ریلوې محکمه د مسافرو خیال وکړي د هرې پیښې وروسته نه خو امدادي اپریشن پر وخت شروع کوي او نه د مرستې لپاره بل کم ټرین په وخت رارسي او سورلی په ګنټو ګنټو انتظار کوي ورسپانه لیکي چې پر لپسې د ټرین پیخي د دې خبرې نشاندهي کوي چې په غلطي کولو د سزا څه نظام نشته نو ځکه نه خو د پاټک چوکیداران او نه د انجن ډرایوران او نه نور عملا په صحیح توګه خپل کارونه کوي او دا وجه ده چې د پاکستان تر ټولو لوی ادارې حالت داسې خراب دی جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې یقینا دا خبر د تشویش وړ دی چې انډس سیستم اتارټي ایرسا دا خدشه ظاهره کړې ده چې د اپریل لومبئی نیټه نه د راتلونکي فصل لپاره د اوبو په مقدار کې کمی راتللی شي چې له وجې به پنجاب او سند صوبو ته کمی اوبه ورکولی شي ورسپانه لیکي چې ملک وړاندې څخه د اوبو د کموالي سره مخ دی چې پکې اضافه روانه ده او چې کله هم د دې د مخنیوي لپاره غونډې راوبللی شي نو په هغه وخت خو تیزي وښایي خو وروسته بیا څه ګامونه نه پورته کوي او مسله همداسې پاتې شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د راتلونکي فصل لپاره د اوبو کموالی څه وړه خبره نه ده حکمرانانو پکار دی چې د اوبو په کموالی قابو موندو لپاره د پفوري توګه ګامونه پورته کړي. صرف په غونډې را بللو او ماهرینو نه تجویزونه په اخستو حالات نشي ښه کېدی، بلکې ضرورت د دې خبرې دی چې ماهرین کم تجویزونه ورکړي نو په هغې د عمل درآمد هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سنڈے ٹائمز مجللی کی افغان ولسمشر اشرف غنی چې لوړاندې نه د طالبان او داعش ډلې عملیاتو اندېښمن کړي، د طاقتور جنگ سالار دوستم او دغه تر کمانډ لاندې د سرګونه قبایلي ازبکو لخوا د ممکنه تشدد راپورته کېدو سره مخ کېدای شي. بلخو رویټرز خبري ایجنسی دی کې د ایران بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په ځینو وختونو کې روس د شام دننه د وسلوالو خلاف د هوایي بریدونو لپاره د تهران پوځي مرکزونه کارول شي. د دې دواړو لیکونو
مجللی کی د دوستم مسله دومره لري حد ته رسیدلی چې برتانیا او نور ناټو هیوادونه یې له کشمکش سره مخ کړي. دا براسي حال کې ده چې دغه هیوادونه افغانستان ته د زرګونه ځواکونو پر لیږلو غور کوي. یاد وي چې درې میاشتې مخکې پخوانی والی احمد ایشچی په ټلویزیون خپلو خبرو کې ویل چې دوستم او د هغه لس امنیتي ساتونکو پرې ډله ییز جنسي تیری کړی. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له وړاندې د طالبانو او داعش ډلې فعالیتونو اندېښمن کړي، د طاقتور جنگسالار دوستم او د هغه تر کمانډ لاندې د زرګونه قبایلي ازبکو لخوا د تشدد راپورته کېدو له ویرې سره مخ دي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی ویلي دي چې د مرستیال ولسمشر جنرال دوستم سره به د قانون مطابق چلند کیږي او په خپل کور یې یو ډول نظربند کړي او هیڅ قسمه حکومتي فعالیتونه نشي کولی. خود دوستم سلاکار استاد حمید الله دغه تور نردوی وای چې نوموړی وس هم مرستیال ولسمشر دی او چیرته چې غواړي تللی شي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې په ځینو وختونو کې روس د شام دننه د وسلوالو خلاف د هوایي بریدونو لپاره د تهران پوځي مرکزونه کارولی شي. روس او ایران چې د شمبی ولسمشر بشار الاسد مهم ملګري هیوادونه دي، په تیرو 13 میاشتو کې یې ډیر مهم رول لوبولی او د شام جګړه تر ډیره حده د خپل خوخي مطابق کړي. په وروستي اوړي موسم کې روسي جنگي جازونو په شام کې د وسلوالو خلاف د ایران هوایی اډا کارولې و. همداراز دا د دویم نړیوال جنگ وروسته لومړی ځل و چې کوم بهرني هیواد د ایران پوځي مرکز وکارولو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د برتانیې وزیر یاسم ټریزا می اغه لیک لاسلیک کړی دی چې تر مخه به لا روپای ټولنې څخه د برتانیې په رسمي توګه وتل پیل شي. برتانیا په 1903 کال کې په روپای ټولنه کې ورګډه شوې وه. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت تفصیل درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوم. د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې د برتانیې وزیر اعظم ټریزا می اغه خط لاسلیک کړی دی چې تر مخه به د برتانیې له روپای ټولنې څخه په رسمي توګه وتل پیل شي. د ټریزا می دفتر دا غو تاریخي اسناد او لاسلیک کولو عکس خپور کړی دی چې نن به په ځایي وخت شاوخوا 12:30 بجې د روپای شورا مشر ډونلډ ټسک ته ورکړل شي. د ټریزا می لخوا د اسنادو ترلاسه کولو وروسته په شاوخوا 8:30 ساعتونو کې به ډونلډ د مذاکراتو یو مسوده ویشتو غړو هیوادونو ته ولیږي او له هغې وروسته به د روپای ټولنې استاسي پر دې مسودې د بحث لپاره راغونډیږي. د برتانیې د اسناد په دغه هواد کې له روپای ټولنې څخه د وتلو په اړه د ټولپوښتنې شاوخوا 9 میاشتې وروسته مخه ته راغلي دي. برتانیا په 1903 کال کې په روپای ټولنه کې ورګډه شوې وه. د دې اسنادو لاسلیک کولو وړاندې وزیر اعظم ټریزا می د روپای ټولنې مشر ډونلډ ټسک، د اروپایي کمیشن مشر جین کلاډ او د جرمني وزیر اعظم انګلا میرکل سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ټریزا می دفتر په یو بیان کې ویلي چې نن د کابینې له غونډې وروسته به وزیر اعظم په پارلیمان کې وینا کوي او پارلیماني غړو ته به ووایي چې هغه د مذاکراتو پر مهال د روپای ټولنې د وګړو په ګډون د برتانیې هر تن نمائندګي غواړي. د لندن ایران حکومتی دفتر ویلی دی چارواکی په مذاکراتو کې په مثبت ارادو سره د داخلي دو په اهمیت او د روپای ټولنې څخه د برېټانی په مرحله وار توګه د وتلو خبرې په یقیني کولو سلا شوې دي. بلخوا د روپای ټولنې مشرانو ویلي د روپای ټولنې څخه د برېټانی وتلو له وجې د برېټانی خلکو ته سزا ورکولو اراده نه لري، خو په نورو هیوادونو کې د روپای ټولنې ضد جذباتو ته په کتو سره دا هم نه غواړي چې نور خلک هم د دې ټولنې څخه د وتلو لاره خپله کړي.
دا مشال ریډیو
دا زیارت تورزی
خبرونی
مشالونا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هلی
پپاو کم دو بجو
دا مشال پنم
پا اتمنت دا پاسا دو بجو
دا مشال تر رنا لاندی
پا دونی مو بجو
روخانا مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پا اتمنت دا پاسا سلورو بجو.
فارن پالیسی مجلې د امریکا پر افغان تګلارې او لاسته راوړنو مقاله خپره کړې ده. لیکوال دلیل ورکوي چې د افغانستان ستونزې اوږدمهاله حل په پوځي اقدام کې نه بلکې په سفارتي هلو ځلو کې دي. د دې مقالې ځینې نورې برخې د عبدالحی کاکړ ناورو.
لیکوال سټیفن ایم وارد په خپل مقاله کې له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا په پوځي او مالی ډګرونو کې د اخصصو ګامونو جاج اخیستی دی. نوموړی وایي امریکا وار له مخه د افغانستان امنیتي ځواکونو پر روزنه 15 ارب ډالره لګولي، د دې ترڅنګ یې 140 ارب ډالره پر بیا رغونه خرڅ کړي. د لیکوال په خبره امریکا د طالبانو حکومت نسکور کړ، اسامه بن لادن یې وواژه او په افغانستان کې یو جمهوري حکومت جوړ کړ. خو د دې هر څه سربېره په افغانستان کې امریکایي جنرال جان نیکولسن وایي 15000 نورو عسکرو ته ضرورت دی چې پر ځای ولاړه جګړه کې تغیر راوستل شي. د نوموړي په خبره طالبانو تر بل هر وخت اوس د افغانستان لویه برخه ځمکه قبضه کړې ده. هم دې پسې منظر ته پر کتو سره لیکوال د ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه د ترجیحاتو جاج اخیستی. دی وایي ډونلډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان په اړه لږ خبرې کړې دي، نو هم دې ته په کتو سره نه پوهیږو چې د حل په اړه دی څه اراده لري. د دې پوینا بل لور ته په پخوا کې ډونلډ ټرمپ د ملي جوړښت یا نیشنل بنډینګ په امریکایي ګامونو تنقید کړی. سټیفن ایم والټ وایي د پریشانۍ بل خبره د ښاغلي ټرمپ ډیپلوماسي ته زیاته پاملرنه نه کول دي. لیکوال په خبره دا وخت د افغانستان د مسلې اوږدمهاله حل په ډیپلوماسي کې دی چې دارنګه په هیواد کې دننه جوړ جاړی رامنځته شي او هغه بهرني هیوادونه چې په افغانستان کې لاسوهنه کوي وهڅول شي چې تعمیري کردار ولوبوي. د دې لپاره لیکوال د پاکستان مثال ورکوي. دی وایي هر څوک په دې خبره سلا دي چې په پاکستان کې د طالبانو په نازاینه د ټولو مهمه ستونزه ده. نه د لیکوال په وینا په دې لړ کې باید پاکستان وهڅول شي چې د افغانستان په اړه خپله تګلاره بدله کړي. د دې په وینا ممکنه ده داسې ونیسي خو بل اخر حل یې په ډیپلوماسي کې دی. لیکوال سټیفن ایم والټ وایي د ده د مضمون نتیجه یا نچوړ دا دی چې چرته د طالبانو وژل یا افغان عسکرو تربیه کول مسله حل کولای سوای نو دا به لا په پخوا کې سوی وای. د ده په وینا تر څو ګړندي پرمختللي او پر پوهه ولاړې سفارتي هلې ځلې پر کار وانهچول سي تر هغو اوږدمهاله کامیابي ممکنه نه ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د افغانستان د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د جمعې ورځ راهیسې پوځي عملیات دوام لري. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې 9 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او دغسې د 12 نورو د زخمي کېدو ادعا شوې ده. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د وسلوالو مرکزونه هم له منځه وړل شوي دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د لوګر ولایت ملکی او پوځي چارواکي وایي چې د څرخ په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د یاد ولسوالۍ ډیری سیمې د وسلوالو لښتونه پاکې شوې دي. چارواکي زیاتوي چې په دې عملیاتو کې 9 وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دوی په وینا افغان ځواکونو په څرخ کې د چچن جنگیالیو یو شمېر مرکزونه هم ویجاړ کړي دي. د سه شنبه په ورځ د لوګر امنیه قومندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی مشال راډیو ته وویل چې
په دې عملیاتو کې لپاره دښمن لمنځه تللی دی او داسې ډېر هغه سیمواد چې درې شوي په غوږ مخابرې وې د دوی په غوږ تلویزیونونه وه
او د چشنیانو مرکزونه و چې پرون هغه اخیری تلاشی کې د دوی ټول مرکزونه تلاشی سول او هغه مواد او اسناد چې ضروری و هغه استخباراتي ارګانو ته تسلیم سول او دوی د دې سیمې څخه د خپل فامیلو سره تښتیدلی دي.
په لوګر کې د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رازق ساپای وایي چې د سر خلصوالی اکثره کورنۍ د وسلوالو د ظلم د لاسه وتی دي او په دې ځای کې د خلکو ډېر شمېر باغونه کورونه جوماتونه او ښوونځي ویجاړ شوي دي.
اتیا په سلو کې کورونه د چرخ نه وتلي دي. د خلکو کورونه د خلکو آبادي او د خلکو زندګي باغونه هر څه تخریب دي او د خلکو همکاري ډېره زیاته ده. منتها د غراضي پیچلې ده.
د لوګر والی حلیم فدایي هم د ځایي ادارې د یو شمېر ملکي مامورینو سره یوځای د څرخ ولسوالۍ د خلکو سره د لیدنې لپاره یاد ولسوالۍ ته تللی و.
یو شی چې ما ولید، وسلوالو مخالفینو ملکي خلک ډیر زیات ځورولی دي. هغوی ډیر زیات نفرت ځینې لري او تر څنګ یې مکتبونه، ښوونځي، حتی مساجد هم په مرمیو باندې ویشتلي دي.
د یادونه ورده د تېرې جمعې ورځې راهیسې د افغان ځواکونو لخوا د څرخ په ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي چې د چارواکو په وینا پر وړاندې د وسلوالو لوري ډېر مقاومت نه دی شوی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې رسنیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي.
مشال استاد ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنې مو بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تور لګوي چې د بلوچستان اسمبلی لپاره د زیارت پروز په لوی په شوي چوکې باندې چې کوم انتخابات شوي وو پاغې کې په لویه کچه درغلي شوې ده. خو جمعیت علما اسلام دا تورونه رد کړي دي. ویلي دي چې ولس خپله رایه جمعیت ته ورکړي دي. نور تفصیل د ایوب ترین اورو.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي او د پبلک اکاونټ کمیټي چیرمن عبدالمجید خان اڅکزي ویلي دي چې د صوبایي اسمبلی پر الکا پی بی زیارت سنځاوي باندې د یو پلان لاندې په لویه کچه درغلي شوې ده. نوموړي د خبره په کوټه کې ویو خبري کانفرنس ته وکړه. وروسته د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې مجید خان اڅکزي وویل
سنجاوي زیارت کوم الیکشن وصولو د پنځو بجو پر رزلټ یو بیا پر پنځو بجو بعد د الیکشن رزلټ قبول وتی. ملیشا نور ادارې باقاعده پولینګ سټیشنان سه زموږ ملګری باقاعده راوتل. زنان ایجنټان راوستل. کاپی ته افسیو دا ګرځو ټکشن ستل کاپی ټاپکلې په زیارت کې یو پیسو ځوان ملګری وشت شاور ماته کله نور ملګری وشتل په ډبر باندې. مطلب چې جمعیت په ډبر وشتل اف سی کومک کوي چې ملګرو به ریسنس کوي بیا هغه ول
دی. په پښتنې په جواب کې مجید خان اڅکزي د انتخابي کمیشن څخه غوښتنه وکړه چې دا تو پولینګ سټیشنانو وټونه یا رائے دی بیرته وشمارل سي.
دغه ته پولینګ سټیشنان دي ایل سنټر امدون گوګی ایل سنټر اولدار میډل سکول سسنا کمړ ګورمنټ میډل سکول زړګی ریګو وړه زنانا شیرین پولینگ سٹیشن نمبر نچلویش پی سٹیشن سلور پنجوس زنانا مردانہ جی شیخ سلام مل سٹیشن و سلویش دغه ته پولینگ سٹیشنان جی چپر دی باندې 90% کو استعمال سوی دی. یعنی که سرکار سن جدا دی موږ دیر نه زوچی ٹریبیونل کیس کو بیا پیشی دی دا کار موږ خپل وکي.
په دې ترڅ کې د جمعیت علما اسلام صوبای سکتر ملک سکندر ایڈوکیټ ته شاغلی اچکزی دا تورونه رات کړل او مشال ریډیو ته وویل چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د حکومت برخه دی. د ګټ لپاره ټوله حکومتي مشنری کارولې ده.
حکومت د دوی وو، طاقت د دوی وو، سکیمات د دوی وو، زور د دوی وو، پولیس څه څه انتظامیا وغه ټوټل د دوی وو. او دا دوی په دا خبر دي چې له 1988 تر اوسه پوری دا د جمعیت سیټ سوې دي. خو دوی په تر دوه ورو وارو کې هم په هر طریقه چې هغه وټونه دي وسه بدغ واره مغه وټي.
ته د ونې ورته چې د صوبایي اسمبلی لپاره د زیارت سنځاوي پر چوکۍ باندې د جمعیت علما اسلام کاندید خلیل رحمان دومړ 13,211 ووټه یا رایه اخیستي او د صوبایي اسمبلی غړی و ټاکل شو. پر دویم نمبر د تحریک انصاف کاندید نور محمد دومړ 11,441 ووټه اخیستي او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کاندید سردار حبیب الرحمن 8,343 ووټه اخیستي او پر دریم نمبر راغلی دی. دا چوکۍ د جمعیت علما اسلام د اسمبلی د غړي ګل محمد دومړ د مرګ وروسته خالی شوې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان ویلی دی چې په باجوړ مومندو قبایلی سیمه کې افغانستان سره په پوله د اغزن تار لګول پیل کړی دی. که څه هم د دې اغزن تار لګولو په اړه رپورټونه خپاره شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا په دې پروژه باندې تر اوسه پورې څومره کار پیل شوی دی؟ په دې اړه د مجید بابر دا رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په 15مه نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د قبایلي سیمو د دورې پر مهال ویلي وو چې پاکستان به افغانستان سره په پوله اغزن تار لګوي چې پرې د وسلوالو پاکستان ته د راوړېدو مخه ونیسي. تېره ورځ یو شمېر پاکستاني او نړیوالو رسنو د پاکستاني پوځ د یو ناڅرګند سرچینې له قوله راپورونه خپاره کړي چې دغه د اغزن تار لګول د باجوړ او مومندو قبایلي سیمې سره په پوله پیل شوي. خو مشال ریډیو سره په خبرو کې د مومندو قبایلي سیمې سره په پوله ځای پر ځای د مومند رایفل میجر توقیر وویل چې که څه هم پرېکړه شوې ده، خو تر دا مهال په دغه پروژه کار نه دی پیل شوی. بلخوا په باجوړ قبایلي سیمه کې افغانستان سره په پوله د لیوي ځواک میجر رحمت ګل مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې هم تر دې د ما کوم عملي کار نه تر سترګو کیږي او زیاتوي پاکستان دریز لري چې د تیر سه مودې راهیسې په هیواد دننه کومې ترهګري دي پیښې کیږي، د هغې کړۍ افغانستان سره تړل شوي دي. خو بلخوا افغانستان نه یوازې دا تورونه ردوي، بلکې په افغانستان کې چې کوم بریدونه کیږي افغانستان یې تر شا د پاکستان لاس ګڼي. اوس پوښتنه دا ده چې د دا ډول اغزن تارونو لګولو سره به د ترهګرو مخه ونیول شي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې سیاستوال او څېړونکی افراسیاب خټک دا نظر لري.
په دې کې ده کنه نو د پاکستان او هندوستان خپل منځ کې څومره سخت تارونه لګولي، اوس هم چې هندوستان کې ډز شي نو هندوستان وایي چې پاکستان نه خلک راغلي. نو ارزه چې دا یو قسم ته ځان خلاصولو خبره ده کنه. نو ارزه چې دا سمه خبره نه ده، دا خو یو قسم ته یو بل باندې
که څه هم پاکستان وایي چې د باجوړ قبایلي سیمې او افغانستان ترمنځ په 22 کیلومتره او د مومندو قبایلي سیمې سره په 250 کیلومتره پوله به د اغزن تار لګول زر پیل کړي، خو د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې که په دې لړ کې افغانستان په اعتماد کې وانخیستل شي نو د دې به هیڅ ګټې نه وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لیډیو تاسو سره د کوسی مومندو ایجنسی پښتو غونډو کې امتیاز خان په یک غون چاودنه کې د لاس او خپې نه محروم شوی وو. هغه اوس د خلکو سوال کوي. امتیاز خان د کانو په کارخانه کې د ماشين استاد او د ټول کور خرج به پوره کولو، خو اوس د کور د ګټې څوک نشته نو د سوالګرۍ لارې خپل کړې ده چې دا شان د خپل کور اتو تنو پالنه وکړي. په دې اړه د شانواز ترګزی دا رپورټ اورو.
د شنو غونډو مې چنئ کوزه محمود جنسی 25 کلن امتیاز خان د یکون غټي چاودن ښکار شوی چې نن وختونه په شو قدر او نور سمو کې سوالګری کوي. امتیاز خان په دغه چاودنه کې چې وکړه وړاندې شوی و په کې یو لاس او یو وخت په الوتی وو.
سبزی مبزی مې هر څه مې واغستل پوښوي او یو مرګره را نه خولاړه غلګ لري لاړه غو زرا زمه کنه ولا بچ د ماکاو شو بس خالی بس دراز موري دو بس نو نظر مزر ور یو شیا بس بیا ز پزان نه م پوښوین بیا تقریبا چی وش پای اورز و تر پوش بیا وش کر عالم ولا بیا مر تمور جړل پوش بس بس شکر بعد بدیل اتم شکر بعد.
امتیاز خان له حکومت یو دکان هم جوړ کړو چې د د پوینه د خپل علاج لپاره له خلکو 2.5 لک روپی قرض اخیسته نو دکان په قرضونو کې لاړ. ولی دی وای چې د کور د ګټ وړي څوک نشته نو مجبور شو او په بازارونو کې سوالګری شروع کړه چې کله کله خلک رټي هم.
والله رکیه بس د غشان ګرځم بازار څنګه خلک شته څوک سلم راګي څوک پنځو سم راګي څوک لسم راګي څوک وي زورک شپوي شو ما الله نه دی راګي لو شپوي اللہ پاک دڑا ایمان نہ کرو بس دامن نصیب کی اور کیا
امتیاز خان له دغه چاودنې وړاندې د کانو په کارخانو کې د ماشین وستاز وو او د ټول کور خرڅ به په خپل مزدورۍ کې پوره کاوه.
مخکې ګلکاران سره ډېډیو مې کوه سر جی به کارخانه و د دغه سبان کنا ماربلو شاگرد استاد شو چاخه استاد شپږ زر روپۍ اووه زر روپۍ میاشت پی وه ما به جوړو تقریباً اوولس زره دولس زره دا یو دور کوټه مشین به ما ټیکه نیولی وروکې.
او یاد دی وی چې د یکون دغه چاودنه د پولیټیکل انتظامیه لخوا جوړ حوالات مخې ته شوې چې بګه د سلو زیات تنان وژلې شوې او لدی زیات پکې زخمیان شوې هم وو او د یو کور پکې نه تنان هم وژل شوې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د هند کرکټ بورډ په متحده عربی اماراتو کې له پاکستان کرکټ لوبډلې سره د سیریز کولو لپاره خپل حکومت ته یو خط لیږلې دی. د اجازه ترلاسه کولو وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیریز د روان کال په نومبر میاشت کې کیږي، خو د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن شهریار خان وایي چې د هند کرکټ بورډ ورسره د لړکې رابطه نه ده کړې. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
مشال ریډیو چکلا د پاکستان کرکټ بورډ مطبوعاتو یو افسر شکیل خان نه تپوس وکړو چې د هند کرکټ بورډ ورسره د لړکې سرابطه شوې ده. نونو موړې وایي د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن ویلی دی چې تر دې دمه ورسره د هند کرکټ بورډ نه خو څه قسمه رابطه کړې او نه یې ورسره د لړکې څه خبرې شوې، خو دا کوشش یې دی چې هند کرکټ ټیم سره چې د پاکستان کرکټ لوبډلې کوم سیریز پاتې دي هغه ولوبوي او پاکستان کرکټ بورډ دا غوښتنه د کرکټ نړیوال کونسل په وړاندې هم راپورته کړي، خو تر اوسه د هغوی لخوا څه جواب نه دی راکړی شوی. د ذکر دا چې د پاکستان او هند ترمنځ کرکټ سیریز تیر کال لوبیدونکي وو، خو هندي حکومت خپل لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې له وجې سیریز د ځنډ ښکار شو. خو په لوبو نظر لرونکي عامر نواب وایي که هند حکومت خپل لوبډلې ته د پاکستان سره د سیریز کولو اجازه ورکړي نو دا به د کرکټ مینوالو لپاره یو ډیر ښه خبر وي.
انډیا یو ډیر لوی ملک دی، ډیر زیات کرکټ دی پکې او د پاکستان کرکټ هم ډیر زیات خري دي سره تعلق خګیدیشی دي سره کرکټ خګیدیشی دي سره زمونږ پلیئر آی پی ایل کې لوبه کولی شي، د غیر لکان راتلی شي، پی ایس ایل کې لوبه کولی شي.
د یادونه دا چې د پاکستان او هند ترمنځ اخیرنۍ لوبه د 2014 کال د مارچ په 19 نیټه د شل اوریز کرکټ په نړیوال کپ کې لوبېدلې وه، په کومه کې چې هند بری ترلاسه کړی وو. دا دې هم یادوي چې تر دې دمه د پاکستان او هند ترمنځ 128 ورځنۍ لوبې شوې دي چې پکې پاکستان په 2 او هند په 150 لوبو کې بری ترلاسه کړی دی. احمد الله، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبا.
اوریدونکو مشال ریڈیو تاسو اور اوس په خبرونه په اخر کې اوسل بیا د شاهین بنیری نه لړ خبرونه وورو.
سړم شهره دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان سینیټ په اساسي قانون کې د 28 بدون مسوده منظور کړی ده. دا مسوده به اصول مشر ته د راستیک لپاره لیکل کیږي. له منظورې وروسته به په پاکستان کې پوځي عدالتونو ته تر راتلونکو 2 کلونو د کار کولو اجازه ورکړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي حکومت باید د مذهب په نامه د بیان ازادي تر خپل لاندې نه کړي. د یاد کمیشن مشر زورا یوسف نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې وروستیو کې مذهب ته د سپکاوي په تور د یو شمیر کسانو نیول کېده وغندل. د پاکستان سټیټ بینک د انسانیت نوموړي مبارز عبدالستار ایدی د خدمتونو د اعتراف په توګه د 500 روپو سکه جاری کړي. د ریاستي بینک ویان نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا سکه به د روانې میاشتې په 1.5 نیټه په ټول ملک کې جاري کړل شي. د افغانستان د بارنو چار وزارت وایي دوی هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته کړې ده. ناپیژندل شو وسلوالو د یوکرین په خار لوتس کې د پولینډ په کونسلیټ ډزې کړې دي. د دې برید په نتیجه کې د کونسلیټ ودانۍ ته زیان رسیدلې دي، خو چاته پکې مرګ جوبلا نه دا وړېدلې. د برېټانیا وزیر اعظم تریزا می هغه سند لاسلیک کړی دی چې له مخې به برېټانیا په رسمي ډول اروپایي ټولنې وتل پیل کړي. دا له هغې 9 میاشتې وروسته ده چې په برېټانیا کې ولس د ټول پوښتنې له لارې پریکړه وکړه چې له اروپایي ټولنې وځي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه ایرانی سیال حسن روحانی په ماسکو کې پر لوی شمیر مسلو خبرې اترې کړې دي. یادو مشرانو د سې شنبه پر ورځ ناوخته په ترسر شو خبرو کې په شام کې د خپلو هیوادونو د کردار ستاینه وکړه او په استانه کې د شامی حکومت او یغیانو ترمنځ پر خبرو اترو خپل ډاډ وښود.
لنډ خبرونه د شاهین بنیری نه واریدل. اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان شاهین بنیری او تکنیکی همکار جانتن سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.